افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغون سوي دي. نن یک شنبه ده، د مرغومي اجدې دیرشمه د جنوري میاشتې 19مه. پیل په خبرونو کوو. د ناروی د کډوالي شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلن پرون شنبه پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې د خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. شغل ایګلن ویلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت دا کار کوي چې افغانستان کې وار د مخه 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تېر شپه پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا په خوانی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاس ورځ وروسته د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پیل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې مولوي عبدالكبير د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو، خو هغه شاوخوا لاس ورځ وروسته د دنده پیل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالكبير د ریاست الوزرا له سیاسي مرستيالۍ تر ګوښه کېدو یوه اونۍ وروسته هم خپل دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11مه په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې سی ان ان ټلویزیونی شبکه هغه پخوانی اسکر ته د 5 میلیون ډالرو جریمه په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او له لاهاند افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې دیوی امنیتي کمپنی مشر دی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته لګنو افغانانو سره امریکا ته پتلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د اعاده دعوا کړې وه او دا شبکې سو کړې و چې د کار ته د تور بازار نوم ورکړی وو. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی ان ان په دې قضیه کې پړ وباله. سی ان ان که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیمانی وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکونو په وجنه تورنه کړي. لوڅو اونۍ راهیسي د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشته روانې دي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور لمخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامې کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نشه کړي او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلې هم د ترکیه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لښته لږه دریو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوع غون پی کی کی اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له څلور لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د دانه په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفہ حفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. د 2021 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په ویلامې کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لاري یوې هر اړخیز نقشې ته زمینه برابره کړي. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبر سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یک شنبه سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلي لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچې مخاچف له ارمان ساروکیان سره لوب وکړي، خو ارمان د جوبلیدو په سبب له سیالیو ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفي سو اسلام مخاچف شپږ وشت لوبي ګټلي یوې بایللې ده سیالي پنځه وشت لوبي ګټلي او پنځه یې بایللې د اسلام او ریناتو لوبه د یو اف سی د درې سوه یولسمې دورې لوبو مرکزي سیالي ده تمه ده چې په بله مهمه لوبه کې عمر نور محمدو د میراب دوال شویلي په وړاندې لوبه وکړي دمګړي د اتلولي کمربند له میراب سره دی عمر اتلس لوبي ګټلي او هیڅ ماته نه ده خوړلې حال دا چې سیالي اتلس ګټلي او څلور لوبي یې بایللې دي تمدا د رزمی لوبو په خوانی بیماته اتل حبیب نور محمدو د اسلام او عمر په سیالیو کې حضور ولري او د هغوی لارښوونه وکړي د یو اف سی دغه دور سیالي د کالیفورنیا په انګل ووډ کې ترسره کیږي چې په سالون کې به شاوخوا اتل زره نندرچان حاضر وي او په نړۍ کې به لکونه کسان پر ټلویزیونونو وګوري خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل اوس ورځو د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغان توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي دا هم وری چې د ایران د بشري حقونو یوې ډلې په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو په اړه اندېښنه ښودلې د کونړ اوسیدونکي پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړول غواړي
د کونړ بند چې دی دا د کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده
دا هم وری چې تر څه باندې پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان تړون پلی شي د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلل دي خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډېره ګټه نه اخلي او کله پریکړه په پورت قاسم او کراچي کې پلي نسی اغیزناک به نه وي سپی ولستانګزای او په ډیره نور تفصیل
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي محمد صادق خان د شنبې پر ورځ په ایکس ماڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډېر کم راځي نو او د لویو شپونو د پاره دا کار کړی دی او کدا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیرو او په دې کې به سهولت براشي او بیرته زموږ ترانزیت چې د دغې لارې نه تقریبا شپېته فیصده پنځه شپېته فیصده کم شوی دی او اوس پیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکی وایي که چېرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې هم پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي، نو د سوداګرۍ کچه به په 2015 کال کې د 2040 کال په پرتله چې نیمایي ته راټیټ شوې وه نور هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته وغږیست. د حلوش په نامه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان د سپایي پاسداران له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تازه ورغلو افغان کډوالو د جبري کار د اړويستلو په اړه اندېښنه شولې ده. د دغه سازمان په وینا افغان کارګران په ځینو ساحو کې د سپایي لپاره د ودانۍ د جوړولو کار ته اړ ایستل سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د حلوش په نامه په ایران کې د بشري حقوقو سازمان ادعا کړي چې د ایران په جالق خار کې د سپایي پاسداران ځواکونو په زور افغان کارګران راټول کړي او په دغه خار کې د دوی اړوند دی ودانۍ د چارو د رغولو ورته ویلې دي. دغه سازمان پرون جمعه د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړي چې افغان کارګران په دې غوښل شوې چې کار ونه کړي بیرته به افغانستان ته ستانه کړي او ډیری کارګر له همدې ویرې په دا ډول پروژو کې کار کوي. جالق د ایران په سیستان او بلوچستان کې وړوکی خارګوټی دی چې د ستراتیژیک موقعیت له کبله پکې د افغان کډوالو تګ راتګ زیات دی. د ایران سپایي پاسداران ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې فشارونه په داسې حال کې زیات شوي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان دغه دواړو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تیر جمهوري نظام یو پوځي چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي او په ایران کې په ساختماني کارونو بوخت دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارای سخت او سنگین اجرا میکنیم به خاطر یک لغمنان که برای خانواده
په ساختمانی کارونو چې ډیر سختی اخته یم. دا کار د خپلې کورنۍ لپاره دیوی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره کوم، خو له بده مرغه د کار خوندان زموږ له دغه بدبختی او مجبوری ناوړه استفاده کوي او پیسې مو پر وخت نه راکوي. که راکوي هم په ډیر مشکل ټوله نه بلکې نیمایي راکوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
په ورته وخت کې د حلوش په راپور کې همداشان راغلي هغه افغان کارګران چې د سپال لوري د ورسپارل شوو کارونو څخه انکار وکړي د ستنولو لګواخ سره مخامخ دي. د تیر جمهوري نظام د ملي اردو یو غړي د نوم د نو خودلو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیری داسې کسان شته چې پیسې نه راکوي او ځوروي مو. که دوی میاشتې کار وکړي د یوې میاشتې پیسې درکوي او د بلې نه. او بله ستونزه دا ده چې د ډوډۍ په څیر توکي په ایراني پیسو په یوه بیه دي او په افغانیو په بله بیه، یعنی قیمت یې لوړ دی.
ایران په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر افغان کډوالو په ځانګړي توګه هغوی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري فشارونه ډېر کړي دي. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره هممهاله ډېری افغانان پاکستان او ایران ته کډوال شول چې په ایران کې افغان کارګرانو وخت نا وخت د ډول ډول ستونزو په اړه شکایت کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. یو شمېر هغه افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په بیلابیلو جوړو سویو غونډو کې ګډون کړی، ادعا کوي چې د دغو غونډو اصلي هدف د رسنیو د محتوا او کنټرول، د ازادیو محدودول او پر خبریالانو فشار واردول دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره یوه میاشت کې د طالب چارواکو او خبریالانو ترمنځ د دوی په ټکو د همغږۍ او اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه کابو 40 ناستې جوړې کړي، خو یو شمېر خبریالان وایي دا ناستې د کاري چاپیریال د لا محدودېدو لامل ګرځېدلې دي. دا ناستې چې په مناسبه توګه د حکومت او رسنیو د همغږۍ په نوم جوړېږي، د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر ایکس پاڼه د خبرو سویو راپورونو له مخې د قوس میاشتې له 20مې د جدي میاشتې وبستمه ترمنز په بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپل، زابل، نیمروز، هرات، پنجشیر، لوګر، تخار، دایکندی، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننګرهار، غور، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې تر سره شوې دي. د غراس په ځینو د ولایتونو کې د سیمایزو رسنیو د څارنې د 15 مواردو یادونه هم شوې ده. د دغه ناستو پر رسنیزو خبرپاڼو کې راغلي چې طالب چارواکو له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره په کتنو کې د اسلامي شریعت او د هغوی د حکومت له اصولو سره سم د رسنیو د کار کولو پر اړتیا ټینګار کړای دی. له دې سره یو شمېر هغه خبرې اعلان چې په بیلابیلو ولایتونو کې په دغه ډول ناستو کې ګډون کړای ادا کوي چې طالبان دوی ته سپارښتنې کوي تر څو په خبره یې د هغوی د حکومت د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په پکتیا ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 13مه ازادي راډیو ته وویل په بدخشان کې یو خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا ناستې چې د خبریالانو په نوم یا د هغوی د ملاتړ په نوم جوړیږي د ټولو نورو مسایلو په شان چې دوی یعنی طالبان ترې ناسمه استفاده کوي دا هم یوازې یو پوشالی نوم دی او ناسمه استفاده ترې کوي. دوی هڅه کوي چې د خپلې خوښې مسایل او غوښتنې پرې ومني. هغوی ته ځانګړي سناریوګانې ورکوي چې څه باید خپاره کړي او څه خپاره نه کړي، لکه د طالبانو د محتسبینو د کار په شان چې هر څه غواړي پر خلکو یې ومني او خلک په خپله خوښه له هر کاره را وګرځوي.
هڅه مو وکړه په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ویان علاءالله متوکل نظر واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د دغه وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. خو له افغانستانه بهر د رسنیو ملاتړې بنسټونه د طالبانو د حکومت دا اقدامات د رسنیو د څارنې هڅې د رسنیو د ازادۍ کنټرولول او محدودول او د اطلاعاتو سانسورول بولي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغو ډول ناستو جوړول د اندېښنې وړ وبلل.
و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئول حقا نست یو جلسی چه ده طالبان و دست از اول خوال خبریالان و درسانی و مسئولین و سر جوری گی پا بیلا بیلو ولایتونو که وکره شول چه پا افغانستان که ده ننه ده بیان ده ازادی وزیعت بدر کری او ده زن زن سوری ده زیادی دو او پا افغانستان که ده طالبان و لخوا درسانی و ده انحصار لمرشی چلا محل طالبانو د افغانستان کورنۍ رسنۍ انحصار کړي او د رسنیو د خبرونو له محتوا و هم ښکاري چې د طالبانو لخوا د صادر شویو فرمانونو له مخې دي.
د رسنیو یو شمېر فعالین هم د طالبانو د حکومت دا ناستې او کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې ګواښ بولي، بلکې د دوی په خبره دا ډول هڅې کولای سي د رسنیو د غږ ډب کولو لامل سي او په هیواد دننه دایمي واقعیتونو د خبرېدو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د منځني ختیځ په اړه تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلی سي. ټاکل سوې په اوله ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطیني بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطیني بې کورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربند او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپل میرمنې او شپږو لونو سره د غزې د شمال د بیت حنون له سیمې د جګړې له ویرې تښتېدلی و. نعمان او کورنۍ د غزې سر تر پایه مزل کړی و او بالاخره په خان یونس کې د کډوالو په یو کیمپ کې دیره شول. دا کورنۍ د شاوخوا 2,300,000 نورو فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بې کورۍ، ورانۍ او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودرو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو.
ونبطل نسمع الاخبار السيئه لا سمح الله. د حماس او اسرائیلو ترمنځ تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي ارغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي ارغمل اسرائیلي په بدل کې 33 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه ارغمل اسرائیلي عسکر په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوی چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفا له عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیل د تړون په دویم دور کې به چې وروسته یې په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې ارغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریمه او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې، د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شوو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شوو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بالاخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او نږدې 2500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 46,000 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي نړیواله ټولنه باید له افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې له غندنې ور هاخوا داسې ملموس ګامونه پورته کړي چې د دوی لپاره اغیزناک وي. بینیت د جمعې نه وخته په یوه بحث کې دا هم ویلي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې او ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو کافي نه دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینیټ پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان خزینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی او په دې اړه وویل:
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندونو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو او مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځنګړو اقداماتو غوښتونکې دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خلیج منو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکو بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کې خودل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې خزې پکې ونډه نه لري له مشروعیت او د اړیکو لا دی کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د ښځو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلرخ چې له دندې شړل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نږدې 4 کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې یې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوې د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
په تېرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر ترسره د نجونو پر مخ باندې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربیره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر مېرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د کونړ اوسیدونکو یو وربیا د کونړ پر سیند اوبو او برښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهارول غواړي. د دې پوینه په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو سره تیر سو، خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
د کونړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړیا ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه تری افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیانات د هر پسرلی، وړی او منی په موسمونو کې یاد سیند د کونړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسوي، خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روښانه کولو او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي دي. ځایي اوسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ، داسې کوم کار ونه کړ چې ورسره د اوبو او برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیرې ته منتظر یو چې نن به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، سبا به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کېښودل شوی.
د سیمه اوسیدونکو به که چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي، نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کچیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور.
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته به کوي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیانیه کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي، نو شاوخوا و نیم زره میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو یې وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د حکومت پر زیدو پورې له شپږو ځایونو څخه په یو کې هم د بنسټ ډبره کېنښوده. اوس تازه د سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر مولوي عبداللطیف منصور یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د کونړ پر سیند بند جوړولو ته کلک هوډ لري او د جوړېدو هوکړه یې نږدې شوې ده. که څه هم چې یاد وزیر د بند او د ودانیز شرکت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د بند سرویګانې او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او ډیر زر به یې د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شي. تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو کې کوم بهرنی شرکت پانګونه کوي، خو په دې وروستیو کې روسي، چینایي، اوکرایني او ترکی شرکتونو په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونې او کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په کونړ کې د زراعت او اوبو لګولو چارو ماهرین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په هر ثانیه کې 1000 متره مکعب اوبه بهیږي، چې تر اوسه ترې د برېښنا د تولید او ځمکو خړوبولو په برخه کې استفاده نه ده شوې. د یادونې وړ ده چې سردار محمد داود خان په خپل 15 پراختیایي پروګرام کې د کونړ پر سیند د سور تاک ساحه کې د برېښنا کوټ جوړول شامل کړي وو او اټکل شوی و چې یاد بند څخه به شاوخوا 1500 میگاواټ برېښنا تولید او د افغانستان اړتیا به پوره کړي. خو په هیواد کې د حالاتو خرابېدو سره د سردار محمد داود خان او ټولو افغانانو دا ارمان پوره نه شو.
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د ناروی د کډوالي شورا مشر وایي افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلند پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شی لیدلی چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اقشناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د امریکا یوې محکمې تی ان ان تلویزیونی شبکه هغه پخوانی عسکر ته د 5 ملیون ډالرو جریمې په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لسګونه زره ډالر اخیستي او له لالهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د یوې امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یې له ګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی این این په دې خاطر د حیثیت د اعادې دعوا کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته یې د تور بازار نوم ورکړی و. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د 4 ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونۍ راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشتې روانې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. دا د 2018 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړۍ کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر سیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبر سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشنبه سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلي لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچې مخاچف له ارمان ساروکیان سره لوب وکړي خو ارمان د جوبلیدو په سبب له سیالیو ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفي سو. اسلام مخاچف 16 لوبي ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالي 15 لوبي ګټلي او 15 یې بایللې. د اسلام او ریناتو لوبه د یو ایف سی د 311 دورې لوبو مرکزی سیالي ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونه کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمېر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې کنډې او لارینونه هم پلان شوي دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. او د خبرونو په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ له شنونکو احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خبرو کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پہلے د کرکٹ اتلانو جام یا چمپئنز ٹرافی لپاره د افغان لوبډلې اعلان کوو. د افغانستان کرکٹ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. کرکٹ بورډ ویلي دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 اوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزه، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علام احمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. د غراز درویش رسولی، ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د اړوندو ډاکټرانو له لوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب الرحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د دې میاشتې په 28مه نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بایکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړې دي. د ورېده چې د اتلانو جام په الف ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوي دي چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونې خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی ده، خو ځینې ځایونو کې زما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې هلکانو ته باید وخت ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د سکواډ په اړه باندې کمپلیټ وږي، غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم. مجید زدران هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بولر ده په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن یې ستاسو کې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نه و، د دې تر څنګ په لیګ کرکټ کې هم نه و. بیا که دا لیګ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده او یا ټی ټوینټی ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نه سي معلومولی چې دا لږ خوده جوړ ده، هېڅ به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. خو په هر صورت په دې هیله چې مجیب فروغ جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپاټ کې زما په نظر باندې درویش رسودي ضرورت هم و. مونږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر مونږ په میډل کې تیار کړی ده، واغ الک نه استفاده کول پکار دي. بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ټری کې زما په نظر باندې دا وکټ نو داسې هغه الک پاور هیډنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر الکانو ته مونږ چې لاندې په ډومیسټک کې دي یا په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي، زما په نظر باندې درویش خاص او چانس او آپشن باید مونږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ما ته چې ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وای، هغه ما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډیری مرګري یا ډیر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي، خو هغه غالب کې دومره ابیلیټی سره تاسو یقین وکړئ چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبرونو په وروستۍ برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو.
تیاد اورانه
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خره خره چر څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې کمزور امي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی. نړیوال شورا د یکشنبې په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ ښوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. سفیولا ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیس توپوهونکي ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوریز جام کې ډیر ښه ولوبېدل او ان تر نیمه پای لوبې ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. کرکټ نړیوالې شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبو ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان کې مرد. افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند بې برخه دي او په تیره ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خوا بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالان او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعاله شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعاله شکریه بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوری د دوی په ټولو لوبو کې کلیک کیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته د طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې له افغان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤل نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 1 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 16 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل ورته لسګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینې نورو بنسټونو ته د یو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤولې او د بشري حقونو فعالې شبنم صالحي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نارینهو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان نه سوی کولی شي ورزشي فعالیتونو کې باید نارینه ونه کړي. یعنې موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولی شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایډ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو؟ د اجرا کوونکي وو؟ د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نه وي اړیکه نشته. او له بل اړخه که ورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسیو په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلي دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کړو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی. برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% یې تر 40 ټیټ دی او حدودا 80% یې تر 40 کاله ټیټ دی او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي. نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصي زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د حسابې په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان د اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غشمیر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وای چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاس ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان سر سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سرمتړانه یې فکر نه کوم چې د کوم منطقي تړاوي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
همدارنګا برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو له ډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلي دي:
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځم په ورځ 4 جنوري د 14 مینټې سره سمون خوړي. د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت ویلي ده. د اعتراض غونډې مخه ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنی یا لیک بغندنه وکړي چې د انګلند کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته لیږلی وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو، یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلند د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي. دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ هغوی ته مو مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړه هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپل پریکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغه غوښتنې ملاتړ کړی دی یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو هغوی ته مو پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د
ورزش مو لا احتیاط لري ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړې. یادې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د طلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړې دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړې. د استرالیا په اعلان شوي لوبډله کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډله کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ټریویس هیټ، جش انګلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارټ، سټیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹاینس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹر سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انګلستان، نیوزیلند او بنگلادیش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. لکرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی و ګډون کړی و او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2023 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5م مقام ګټلی و. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی و، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزے تنو ماندے. د کرکټ د سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. د سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په یاد لیګ کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ایش لوریزه لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوی دی. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیگ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشت په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی چې د راتلونکي فبروري تر 9 نیټې غځیږي. په دې لیگ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخت ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیگ چې د انټرنیشنل شلوریز لیگ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړی دي. د ولید چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي، محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پیښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیا سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیا سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي او ریال ماډرید بیا یوازې 13 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د ورېدا چې د یادو کلبونو په ترکیب کې فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وس د ځانګړي مرکی په دې برخه کې درته په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبل مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږیدلیو. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، یو بیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. په دې سه تقریبا ټولو برخو ته مو په کې پاملرنه شوې ده، او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په کې ماشاءالله ښه ډېره اخیستي دي. نو د ابراهیم ځدران بیرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل، او بیا په میډل آرډر کې د احمد شاه او د حشمت الله شهیدي په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړی لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورئ آلراؤنډرانه ماشاءالله د حضمت الله عمرزي او د ګلبدین او د نبی او د راشد په شتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فارم کې چې فضل حق فاروقي ده ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سوی لوبډله کې، نو په ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې، او بل په تیز باننګ کې نوید ځدران باندې باور سوی ده. په پیګو سه هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ چونه کوي، او بیا دې موجب ځدران په ځای باندې دی علامه غزنفر اخیستل. نو په ټوله کې که چېرته تاسو ورته وګورئ، د هر ډپارټمنټ د هغه څوک ګورئ، که توپهنه ګورئ، که توپ چونه ګورئ، او که بیا ټول چاري ګورئ، نو هره برخه کې ورته وګورئ، ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله اخیستل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالۍ وکړې، تر ډېره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو نوید الحق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته، او پر ځای یې صدیق الله تل، علامه محمد غزنفر او نوید ځدران غوره شوي دي. دا بدلونه کولای شي دا ځایونه سم ډک کړي؟
دی بدلونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ، ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کوو، صدیق الله تل ډېر یو غټ غټ پرفارمنس په اساس باندې رامخته شو، او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالیو اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره، او په خپل مټ باندې اکثر لوبې ورته وګټلې، او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هغه ته فرصت ورکړی شو، سلیزه وکړله، نو هغه مینټل ټفنس وښود، او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرېږي. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې صدیق الله تعالی ځان لپاره دا ځای انتخاب کړ. بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله، په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر، په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر ښه، خو په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خو د یو ورځنۍ سیالۍ نه مخکښه کړې ده، او دغه په ځای باندې نوید ځدران راتګ، زه فکر کوم چې نوید ځدران ښه ده، پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده، او بل ډېره ښه سټیمینا لري. نو او ټولو نه ښه خصوصیت دا ده چې د مسرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید ځدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي، او وبخښي چې هغه کې څه وړتیا وسته، او د علامه غزنفر او د مجیب ځدران په تړاو باندې، خو مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده. تیرو لوبلړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې، هغوی ویل چې تر اوسه هغه 100% افیکټ نه ده. نو دې لپاره چې هغه 100% افیکټ نه ده، علامه غزنفر اوسه سره ده، که چېرته بیا پرتله کېدل، نو مجیب ځدران په علامه غزنفر باندې برتري ځکه اخلي چې هغه ډېره تجربه لري، او د هغه ویریشنز ریټ کول هم ډېر اسانه نه دي، بیخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریټ کول. نو او بل بیټنګ کې هم د علامه غزنفر نه دی، هغه بیټنګ پیاوړی ده، یعنی هغه ډیت کې سراسي درې څلور شپږیزې درته والی شي، دسنه سه غزنفر نه شي کولی، خو د غزنفر په پرتله بیا مجیب ځدران په دې برخه کې پیاوړی ده. نو که چېرته مجیب ځدران فټ وای، نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو تر منځ باید یو انتخابېدلی، هغه به خامخا مجیب ځدران وای. خو زه فکر کوم چې د هغه د 100% فټ نه اوسېدل وجې نه دا داسې غزنفر انتخاب سوی ده.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اټکل مو څه دی په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سفر تر کومې ځایه پورې وینئ؟
زه فکر کوم چې افغانستان انشاء الله په دې چمپیونز ټرافی کې مخته تللی شي. سویلي افریقا سره موږ مخکې لوب لړۍ کړې ده، ماته مور کړې ده، صحیح دی. یو څه لوبغاړي نه ول، خو پاکستان کنډیشن سره کتلو سره او زموږ د سپین اټیک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څمګ تېرېدلی شو انشاءالله. دا آسټرېلیا سره هم موږ کولی شو چې مثلا فیر وبو کړو او شاید ځینې وګټلی شو، ځکه چې د آسټرېلیا مایند سیټ دغه ایسي کله څوک چې چا چې لوبه ځینې ګټلي دوی بېرته په اټیکینګ کرکټ کې کله کله بیا د سیسه فایر بیک کېږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغالي سره زر وسوځېږي، نو تاته یو موقع پر لاسه کوي. او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز داسې دي چې د افغانستان غوندې لوبډله هغلته خوشحاله او افغانستان هغلته ډېر زیات کرکټ کړی دی. د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی، لکه ټریننګ کمپونو ته هم هلته تللي دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېر برتیا لري. نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله سدي موبایلو پورې لاره پیدا کولی شي، هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله. الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي، خو ډېر امکان شته چې سدي موبایلو پورې انشاءالله وتلی شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکه وچ کوم سه زور راکیو غزور نه نشي وبکو
چارس نه ورست اعصاب مملک خراب شو او سلام کم شو.
ډاکټران سوال
سره مواد استفاده کی یعنی نشکیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځنغورین لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د لوبولو میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پات